او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس ګل د مشاعري په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړه شانته وختنه د جانانا او نیولې می په سوال درته لمنه د جانانا دا زه دې راتره په چلزان سره یو سم.
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو، او درېمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آریان سره د هغه په کارون خبرې کوو.
زه محصل وم، لکلي راغلی وم، او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لنډه کیسه ټوکا واوري.
د دروازې د زنجیر غاټ می واوري چې په کونډه کې واچول شو، او بیا می د کلوب تک هم تر غوږو شو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومی د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
نن ماخام به د سرتیر او مجلس جوړوي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اتمنونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل دیارلس کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلې ده چې شاوخوا 15,000 لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3,500 ښځینه دي. دا کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خپرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په لسو جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یو ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده، او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یاد اثر چې په لسو ټوکونو کې دی په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې له پخوا سره نه لیدل کېده. د تور تاسو په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمېر نور ژبو کې هم شته، خو د سیمې په ژبو کې ساره کم رنگ ده. د ازادي رادیو مجلې دا غنه د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو، او په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه د افغانستان د علومه اکاډمۍ او ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلي څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی د اثر ویاړلي مخکتنه وکړه. د مخکتنه په غونډه کې د افغانستان د علومه اکاډمۍ رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په لسو ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کم ساری دی، او ډاکټر رفیقی پرې پوره 13 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړې مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بېلابېلو هېوادوالو په مالي مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه، په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2014 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي آبداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2014 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پرځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ، او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لمړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړ شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځون د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب د هواد مشهور شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځ حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستانه روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش پک کاله د مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د کلنۍ مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست و پتیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال بورته بلي. په دې مناسبت تیرونی د ننګرهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نرګس کلنۍ مشاعره وکړه چې پاړی د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنۍ مشاعره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسې پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړې بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مو کړې له جنګ، ناڅاپي را پیخه وکړه اے زما یار ملنګ.
لتا می دا وړ شانت وختنه د جانان او نیولې می په سوال در تلمنه د جانانا، دا زه دې را تر خپل چې لزان سره یو سم خیال به پرې کوم دا مشمنه د جانانا. تو وایا چې ولی او پسرانه خفای، تو وایا چې سم تیر وختنه د جانانا.
جن ورکه زور ورا سول را ول رازا، طالب جن مر ورا سول را ول رازا، دی جنگ بلا وحلی مبلا مین دکڑی بوری نور تیر چل دی شرا سول را والا رازا.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکري تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشاعرو د جوړولو زموږ هدف دا دی چې په یو بهانه نه په یو بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعرانو ټول کو هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړي او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او هغوی کې یو انګیزه تولید شي. دغه انګیزه د تولید لپاره موږ غواړو چې دغسې مشاعرې جوړ کړو.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو نظمونه هم وویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یوه برخه یې صدارنګ وه.
بے تعداد ای لتا بے تول غواړم، د وطن د شازلمو د سول غواړم، یو د سول اسبرله خور په سم او غر کا، د وطن ځوانان میټول په خندا سر کا، پا کربا ته پورا میدار زو کا، اتفاق می پختنو باندې پیر زو کا، را په برخه رحمتونه د سپرلو کې نور زمو کورونه ډک ته خوشاله کې.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش پک کاله د مخې پړومبی زل د نرګس ګل په نامه د مشاعرې بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وایي،
ننګرهار کې ډیر پلان دي، یوازې د نارنج ګل نه دی، نو ما سره دا فکر و چې د نرګس ګل هم باید خلک یاد کړي. دمړه نه مشاعره ما په خپل کور کې التونی ولا پشپا کال وړاند.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنوم هم شیرونه وویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزل یو بند ستاسي په وړاندې ګدو.
مړی کړي په خپل عادت پوسی تر څوک نشتا دې بیا ور لسبا لجنا زین زین سال زی بیا ور لسبا لجنا زین زین سال زی زړه مې زکتی نی نستا کوسی لزین سال.
شاعر او صحابی عزت الله جواب وای کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک دیوه خ ذریعہ جوړېدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریک یو بل پیژني. دغه سی په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دی په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې د خپل شعرونه یو بل ته واوري، یو د بل د تشویق کې ودی هڅوي شاعرانو لپاره دا یو ښه زمينه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم علمی، ادبی، کلتوري او هنري غونډې جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي.
اکثر وخت ځوان لیکوالان لیک کوي خو له لیک څخه ویریږي، ځینې ځکه لیک نه کوي چې فکر کوي تر نورو یې خراب لیکي او د ټولنې له نقادانو ځانګړی ډار لري. څنګه کولی شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولی شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې تورته پوښتنی په نننی هنر جاج کې استاد پوهنیار ګل رحمان رحماني ځوابوي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو مخترک. پوښتنه دا کوم چې کچیرته څوک غواړي چې لیکو کی مخکې لدی چې دی لیکو کی کوم لارې چارې دي چې د سړی دي ته مجبورول شي او هغه لارې دي سیده کول شي چې دی لیکو کی؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر وټ لري، د فکر نه کوم چې خالي کنه د وکړې شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینه اصل دا دی چې دای باید د لیکوالۍ یا د لیکوالو ذوق ولري او وګړي یو څول کی. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوال وی څو خپل ژوند له نور سره شریک کړي او نور ته دا وایي چې زه څنګه يم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې کا هغه د سرچینو اړخ ته راشو په لیکوالۍ کې کا سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي. درې شیان دي چې د یو کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات کچیر ته دی عادی انسانانو نه فرق لري. لژن څخه مشاهده وکړو او بیا د خپل مشاهده له نور سره شریک کړو، دا د لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب کوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعه په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي تر څو ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او درېمه برخه بیا تجربه ده. د ژوند څخه بیلابیل تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نشي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ور باندې بیان کړو، ځان ور باندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې د لیکوالۍ له نورو را پیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړېږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پایل همدغه دی چې څنګه یې هغه سره نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربه د نورو لپاره ګټوره کوي، ازموږ نورې تجربه کومې تجربه دي چې د نورو لپاره مهمه دي یا عادي نه دي؟ نو دا تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسول شي.
استاد، تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې د کار څو کول شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ساتي جوهر ولري. آیا دا جوهر داسې کوم چیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي کنه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو د تجربو په اخصو باندې پیوړی کی؟
خبره له تور او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تور او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو جملو او عبارتونو د اوبدلو یا د اوبدلو ځواک لرو، کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو، د کلمو پس کښت او ترتیب باندې پوه شو، ډیر ځله ځنې دغه لیکوالان دی ګوره چې هغه نه 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 دغه لیکدود لسته یې نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي، ولې په طبیعي ډول لا د هغوی لیک روان وي، جمله بندي د کلمو استعمال کارونه ډېره عامه وي. خپله دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې په انسان کې موجود وي. اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي، نورو چاپېریالونو ته ځي، یا په علومو کې ویشل کېږي، هلته بیا صحیح ده ځینې یو لړ مسلکي آرونه اصول په دې کې موجود دي شته دي. او لکه بیا اړخ نه یم زمون کرنه یم، ما فطري یادونه وکړه، هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي. خو دا چې زموږ لیک بېلابېلو مسلکونو د بېلابېلو پوهنو چاپېریال ته جوړېږي، دا بیا کسبي اړخونه دي. یا مثلا د لیکوالي ځینې اصول دي چې مراتب کو، خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډېر ښه په یاد هم ولري، ډېر د بلبل غوندې به روان هم وي، بیانولی به یې هم شي، خو کله چې عملي ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی. دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک نه لري، او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبېږي. نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه، له تورو سره مینه، په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه، او له کتابونو سره مینه. په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي، او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي، بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی، او چاته مو څه ګټه نه رسیږي.
استاد، زه یو پوښتنه کوم، هغه اکثره د ځوانانو سره مده وي، په یو وخت کې دوه لیکوالان یو موضوع راواخلي، دواړه پرې لیکو کې، د یو لیک ډیر خوندور وي، موږ ته خوند هم راکوي، مفهوم هم ترې زر اخیستی شو، او تاثیر هم په موږ زیات زر کوي. د یو بل داسې وي چې هغه لږ سخت وي، یا مثلا موږ ته خوند رانه کوي، یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو، دغه کومه وړتیا ده چې د دغه دوو لیکوالانو ترمنځ د
ځکه دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم. زه چې کله یو څه لیکم، زه له ځان سره درې پوښتنې لرم، څه لیکم، څنګه یې لیکم، او چاته یې لیکم. دلته چې چاته زه لیکم، تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم. چاته یې لیکم، هدف زما مخاطب دی، چې زما مخاطب څوک دی. دا خپل محصل ته لیکم، د ټولنې یو عادي وګړي ته یې لیکم، د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم، یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اوري. دغه پوښتنه مخاطبوم، او یعنی کله چې زه دا تا پیدا کړم، یعنی تقریبا 50% د آرام احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی. بیا کار ونوم، کله چې زه وایم چې څه لیکم، هدف مې له محتوا نه دی، چې دغه محتوایي اړخ زما د لیکنې څنګه دی، منځپانګه څه ده، څه پکې راځي. او کله چې څنګه لیکم، بیا نو هغه د خپل هغه ژانر انتخابوم، ډول انتخابوم چې مثلا دا مقاله ده، داستان دی، یو بل تحقیقي اثر دی، یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی. کله چې دغه درې پوښتنې ځان ته حل کړم، بیا ډېر په اسانه توانېدلی شم. نو اوس دا چې د ځینو لیکوالو هغه موضوع ډېره خوږه وي، د ژبې طرز یې ډېر خوږ وي، یو هدف دا دی چې دوی هغه خپل مخاطب په ډېر ښه ډول پېژندلی دی، او ځان یې هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی. ځینې لیکوال داسې دي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډېره آشنا وي، یا د ادبي فنونو فصاحت بلاغت دغه مسایلو سره هم آشنا وي. یو اغېز خو همدا دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډېر ښه حاکمیت لري، ځکه ده په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه د هنري لوبې طرز او چل زده کړی وي، بیا په ښه ډول هغه موضوع تفسیرولی او بیانولی شي، حتی په کمو الفاظو، په کم وخت، په کمو خبرو کې بیانولی شي، او د مخاطب یا د خپل لوستونکي هغه وخت هم ډېر احترام کړی وي، د هغه پوهې ته هم احترام او پام کړی وي. نو په دې لحاظ د موضوع تر ډېره پورې اغېز پیدا کوي. خو ځینې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظو له هنر، یا مثلا د ادبي فنونو، یا مثلا د بدوي صنعتونو، د دې هغه د ښکلا او د اغېز نه تر یو حده منکر وي. فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي، او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي، او دلته یې پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوږلت او اغېز د خپل لیک له منځه وړي، او په مخاطب باندې هغه سیاسر نه شي کیندلی. نو ځکه همدغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي، هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره اشنا دی، موضوع په ښه ډول بیانولی شي، او برعکس څوک چې نه وي، هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن باندې لیکنه کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، زموږ ګڼ ځوانان به اوس موږ ستاسې پروګرام اوري، او له هغوی سره پوښتنه دی چې یو شمېر ځوانان چې کله لیک کوي، قلم راخلي، په زړه کې یو ډار وي، ویریږي، او دا چې دا ویره له څه وي، د هر انسان په زړه کې بېلابېله ویره موجوده ده، څنګه کولی شو چې دغه ویره ختم کړو؟
ویره لکه تاسو چې ویل محبوب صاحب، دا د لیکوالۍ لومړی خنډ دی، تر څو چې موږ دغه ویره او دغه سړی ځنې بوتان ورته وایي، ذهني ډارونکي شیان، دا د ذهن نه لرې نه کړي، لیکنه نه شي کړی. په لیک کې تر ټولو وړاندې لومړۍ جمله
تر ټولو زیاته مهمه ده. ځنې خلک وایي چې دغه په لیکي لومړی جمله 50% بریا او کامیابی ده. کله چې دا ولیکه فقط کې ته 50% بریالی شوي او دا فایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولی شې څنګه د چې ذهني طرحه ده څنګه د چې وختونه او هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي. لکه دغه د لیکنې د تخنیکي اړخ هم په دې کې ډیر زیات مهم دی. مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډیره ښه لیکنه کړی شي، کله چې ورډ صفحه خلاصه کیږي بس مخامخ راځي لیکنه ډیره ښه روانېږي، خو ځینې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي، هغوی د لیک او کاغذ سره ډیر ښه بلد وي. کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په څپو شي روانېږي، ورو ورو بالاخره په ډیر ښه ډول لیکلی شي. دغه هغه تم که چیرته بدلون ورکړی شي سړی کولی شي هغه فایل په ډیر ښه ډول وکړی شي، یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي. بل خټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم، زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم، زه د خپل ځان خپل فکر او خپل پوهې استازی یم، زه زیم. کله چې دغه مسله ته مطرح کړي او ځان د زو بللو، بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخې نه لرې کړي او لیکنه دې هم مینوال پیدا کړي، او هم ته به په ځان خبر نه وي د یو بل شا ایډیال لیکوال به درنه جوړ شوی او مینوال به دې موندلي، او بالاخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به دې یو ډیر ښه بریالی قدم ایښی.
ډیر مننه. لیکوال او ژباړن محمد الله اریان وای کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه، ګڼو لیکوال ورته ویل چې لیک دینه کوي، ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې لدی ښه لیکي، خو ده خپل حوصله نه ده بایللی، بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم آزمویلی. دا د اوس نوموړي ګڼې لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي، او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي او ژباړلې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پختنه دا کوم چې ولې او څه وخت ادبیات ته مخه وکړه؟
ادبیات ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نو، کله چې مخکې تر دې چې زه ښوونځی وایم ما تر ډیره دینی زده کړې کولې، هغه په د کلی په اصطلاح په جماعتونو سره وم، نو معمولا هغه وخت مې له ادبیات سره علاقه و، علاقه مندی مې و. خو څنګه چې د مکتب دورې تراغلم او بیا خوانځي فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پونتون ادبیات پونځي تراغلم، نو دا تقریبا په ادبیات کې ما ته د مسلکي دروازې پرانیسته و. پیل لامدیزی وشو او همداسې پسې راغلو را روان.
لیک ته د څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور کړ؟
دا بیا ډېر عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنی نظام راغی د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله، دا یوازنی ونیزه و چې دا به ولایت ته راتلله. زه په یو وخت په 12 ټولګي کې وم، دا به مانو هر ونه اخیستله بلان اخې، او د دې لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکي، دا څومره واړه واړه ټکي و، دومره غټه موضوع، دا څنګه دوی راخیستې. دا مې یو رقم ارمان و چې کله مې فکر هم نه وکړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پوهنتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه، موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوې وه، او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنی استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده. نو دا ما ته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه، ما ته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې. راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه پدې وم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه وه. نو امدا لامل سما ویل چې ښه د هر چا په اړه چې په انټرنیټ کې اوسه لټوي ستا، مګر متاسفانه د پښتون دی وتلی شاعر په توګه چې ډیر مطرح ده موږ په استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالس کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعري او بیتونه دي. نو دا ولې نست کلمې چې دا کورنۍ دنده مکمل کړه، لزان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پونتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکي او راغلم لیلی ته پس ټایپ مې کړ او اول ځل مې په پاڼه کې خپور کړ. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیکه سره.
لومړی خدا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی وي، دا خو به تر ډېره هغه تحقیقي خواب وي، هغه تالیفي خواب. شعر و شاعري تخلیق دی کله وکړه؟
د شعر و شاعری تقریبا 2-3 ځله ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمن سره، کله چې د یو کار هنر ونه لري په زور نه کیږي. د شاعری 2-3 هڅې ما په چې ماسل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نسی جوړېدلی، راځه شعر و شاعری پرېږده، یوغو ته چې دا وړتیا لري ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا اسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډېر کار وکړم، او اول ځل چې ما په نثر کې بیا مې کار شروع کړ، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یو حقیقي لنډه کیسه وه، د داسې یو چا له ژونده اخیستل سوې وه چې زه 4 کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلا ناغې ما لیدل، او د دې ژوند په 4 کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه 4 کلو لمر یخ باد او باران زاړه کړل. او دا سره نن په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډې کیسه په یوه مجله کې خپره شوه، او یو ډېر وستایلم، او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړ، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړ. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړم لکه چې یو څه کولای شم.
نو کله چې د لنډې کیسه ولیکله، له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ. لومړني څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې د تر برابر کړې چې په همدې لارې لاړ شي؟
لومړنی خلک چې زه ډیر وه څولم د موږ ټولو حقدار استاد عالم ګل سحر، دایم په یو برخه کې همکارم، په یو بل برخه کې استاد مطبوعاتي برخه کې ما کار کاوه، د ما همکار، او په لیکو لوست کې به چې ما غوښتل یو څه وکم د ما ته استاد ډیر وه څولم، حتی د کیسو په اصلاح کې را سره مرسته وکړه، کله به موضوع رانه وګده سوې وه، کله به داسې وشي هغه کوم فارم د کیسې لپاره چې وچې پیل ده او پیغام ده او پای ده، کله به دا رانه ګډوډ سوي وو، بیا به در سره مرسته وکړه، کله به له ده ما به وړلې کړې او ده به یو څه اوږده کړه، کله به له ما اوږده سوې وه ده به یو څه رالنډه کړه. او د استادې هغه اولین قرضدار زه د سحر صاحب.
آریان صاحب، اکثره وخت زه پوښتنه کوم، هغه آریان چې له نن نه شاوخوا 14 کاله وړاندې و او هغه آریان چې اوس دی، څه توپیر پکې راغلی؟
ولس کاله وړاندې آریان یوازې د ځان غم اخیستی، ولس کاله وروسته آریان هر چاته زوري، د تفاوت
او دا ډیر لوی تفاوت دی، ځکه چې څنګه به ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. کتابونه هم دې چاپ کړل؟
نه، څو یو د لنډو کیسو کتاب مې د چاپ ته آماده ده، خو زه ډېر د چاپ علاقه من نه یم، ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ هم څوک شته، تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي. دا مې یو طرف ده. بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی ده د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه، په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې کړې دي. دغه ته علاقه من یم، دا چې کیسو ته علاقه من نه یم، علت دا ده چې تر اوسه مطمئنم چې پښتو ادبیاتو کې ډیر داسې ځوانان شته چې اړین ته لا ضرورت نشته چې کتاب چاپ شي.
او د ماشوم در وپوهنې مسله خو ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه شي
متاسفانه. او دې برخه زه ډیر هڅول یم، تر اوسه پورې مله کوشش کوم چې کار وکم، او دغه چاپ ته لیوال یم. اوس اوس کوشش کوم چې سمې خبرې کړي څه را سره دي چې راټولې کم او په خیر باندې زر چاپ شي، ځکه د ماشوم روزنه، د ماشوم کرکټر او اخلاق ته کار، فصل کې د دې وطن، د دې خاورې راتلونکي حسین او بساین ته کار دی.
اړین څه بول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوي؟ د سې خلک مو چې د تیویل چیرې مې لیکا او ځان پازه به او یا وخت خلکو ځای کې او کنه
ولې نه حتمان. یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل. یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرل، مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت و. زما سلوم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو، ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و. خو په کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات دي چې چلته کمپیوټر او کوم انجو یو دغه جوړ کړی او چلته بکله تلو به میټایپ ول. خدا یو مشکل و چې مالا بل برخه دا و چې کله به ما خپل لیکنې خبرولې ډیر خلکو براته وي چې زه پرې د نورم داسې ډیر خلک ست چې ولیکي نو تاسو ته ضرورت دي چې لیکي مې لیکه. ما ویل نه، څوک چې خلیکي هغه خلیکي، څوک چې بد لیکي هغه بد لیکي، دواړه دی ولیکي، ځکه راتلونکي قضاوت کې ټول خې بیا قضاوت نشي کېدای. نو د کمزوري او قوي لیکنې ترمنځ به تفاوت دی چې یو چا به قوي لیکلی وي، آرین به کمزوري لیکلی وي. کله چې څوک بیا دا ګوري یا چیړي په وخت سره راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پرېږدو، نو دا تفکیک
دی.
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده، په دې کې ډیر داسې څه موږ لرو چې که نن تارسوي وای به چې په لوستلو نه ارزي. خو د دې لپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي تر اوسه پورې ټکه ټکه باید څو ځلې لسترګو تیر.
یو خبر ما لپاره ستا په دې خبرو کې ډیره جالبه واغدا چې تا ویلې چې آرین چې کابل ته راغی یو چینی بایسکل او درې جوړه کالی لرل، او چې یو کس دومره سختي ستونزې ولري، دومره مشکلاتو سره مخ وي، او هغه بیا راپورته کوي تر دې اندازې ځان رسوي. ځوانانو ته ستا هغه وړاندیز څه دی؟ هغوی دپاره دې لارښوونه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟
دا موضوع ما ته هم په زړه پورې ده. زه معمولا ځوانانو سره چې کینم، زه یوازنی سړی یم چې د خپل ژوند کیسه ورته، ځکه زه نه غواړم چې خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پریس. دا چې لیکلي لپټي دیو دی خان زوی خار ته رواني کی راځي او ژوند دی بدلی، دا په داسې چې دا ته په پوره امانت راتلونکو نسل ته انتقاله. ولی موږ وسم هم د ځوانان لرش، دوی ناهیلی دي، دوی مشکلات لري، دوی بیکاره دي، دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري. ما دا ټول لرل، ما چې کلی نه زوړ چنای بایسکل کابل ته راوسیله ته دا چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم، زه باید په یغه بایسکل پونتون ته تلم. کله به داسې وخت هم راغی چې په پونتون کې موږ په دوه روپۍ به یو چا ساتل، هغه به م راسره نه، په دې به م حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته لکومه کېږي چې اوس دا بایسکل درته وساتې. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لر، هیڅکله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالی بسي.
کسی نکته د ټولنیز ژوند لوري راخی، او لیکوال کوخخ کوي چې خپل وستون کی یا وريدون کی ته د ژوند رنگونه روخانه کړي. د زپانی پانه ننی پانه کی وګمج بارخیل لند کی سرا وروي.
زر پانه ټوکا هر شپه تیر ماښام کور ته راځي، کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له راننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي، د خرې لورې منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه، ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کېږدم، په دې بانه چې مالګه ډېره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپې دي یا ډېر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړې. د واده مې داده کال پوره شو، خو تر اوسه مې د ده مسکا ونه لیده. دا ځل لال مر نه و پرېوتی چې کور ته راغی، نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. داده میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم، خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. په دغه ژیړې مازیګر چې دی مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تېره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی، هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي خدای په خپله د ده زړه پرې خبر کړی دی، نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شېبه همداسې ناست و، له ځانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم، نو غږ یې راباندې وکړ: زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې، وایې غوښتې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه اورېده. له کوټې ووت، خو شېبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوپ ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرېښي وو. یوه شېبه خو دې حالت ته چرت وړی وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه وو. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچه شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرښې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرتېره شوه. یو نیم ګز مار و چې په شایي خړبخونو شنو ټکو عجیبه شانزه لا درلوده. زه لکه یخ چې وهلی یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې، ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. او ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ما ته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خواته اور لړومې پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور بختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومې په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راښویېده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له هماغه ځایه یې ما ته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې دوره د زنځیر شرنګ او د کلوپ کړپ مې په غوږونو کې انګازې کولې. مار هم لکه چې غوښتل یې چې اول مې له ویرې ووژنې، همالته د نغري پر ژی ځان راټول کړ او سر یې نیغ زما په لور راواړاوه. ما د مار سترګو ته کتل او داسې وم لکه په همغه ځای چې یو بوت راڅخه جوړ شوی وي. خوله مې وچوه، نه مې لاس خورېده نه مې پښه. هغه سترګې مې هم نه شوی راپولی. وېرېدم چې که سترګې پټې کړم مار به راباندې راټوپ کړي. بس یوه سړه تبه مې په ټول وجود خپره وه. پښې مې په ولاړه شخې شوې وې. املا مې نری نری درد شروع کړ. سر مې پر اور مېږه باندې یو دروند پیټی راته ښکارېده. سترګې مې د مار په سترګو کې ښخې وې. نه هغه سترګې راپولې او نه زما سترغلي سره ورتلل. په سینه کې مې سیخونه شول. سا مې لنډه لنډه کېده او د ملا درد مې شیبه په شیبه ډېرېده. خدای خبر څومره شپه به تېره وه چې په کلب کې مې د کنجي د تاوېدو غږ واورېد. ورپسې زنځیر یو شرنګ وکړ او دروازه را خلاصه شوه. چې خاوند مې ماته وکتل چې اور لړومی په لاس د کټ په منځ کې د بوت غوندې ولاړه یم، په کړاس کړاس یې وخندل. ډېره شېبه یې خندل او خپل تشه یې په لاس کې نیولی و. زه نه پوهېدم چې په دې کې د خندا څه و. له قهره سره خوټېدلم، خو له خولې مې غږ کدرې هم نه ووت. ورغی، لاس یې ور اوږد کړ، مار یې راپورته کړ. مار خپله اوږده تنه د هغه په لاس داسې راوګرځوله لکه څوک چې ماشوم په سوزنی وتړي. سر یې د ده په لاس کې و او ژبه یې هماغسې اوږده راوتلې. هرې خوا ته تله راتله، په خندا شین کټ ته راغی. مار یې زما پوزې ته رانږدې کړ. د خره لورې، دا بی زهرو مار دی، خو ته داسې ډاره نه یې چې کپړی وای هم به ترې ویریدی. خو ما یې د خبرو تر اوریدو مخکې شاته قدم واخیست او لکټه ولوېدم. ما ویل چې ګوندې هډوکې مې مات شول. زه همالته پرېوتم چې د خپلې نوې جامې وویستې د بسترو په بوغ باندې ورګزار کړی. زړې جامې چې ما لا د لاس ور وړلو وخت هم نه و پیدا کړی واغوستې. په کټ پرېووت او شیبه لا نه وه تېره چې په خورېدو شو. ما به څومره وخت هلته د کټ پښو ته تېرې کړې وي یوازې خدای خبر دی. یو وخت مې په کالیو کې لمده غوندې تودېدا احساس کړه. نور نو حاجت نشته چې هغه ته یې د نوغې د زرغونېدو زیری ورکړم.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوښښ کاوه چې اردوان ژوندی ونیسي اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنې جدا کړي. جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسېده. دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ریشمین خیال
ماز دیگر د اسمان څنډه ته کې سری شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خونړۍ ورځ پر فرا د تیره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړي ښکاري غرونه غرونه ټپوسان له لرې لرې را روان دي په ناوونو کې نارې دي د ګیدړو د ساکي لښکر کېږدۍ دي پلینې شوې د هوما خومان یې کوس کړل له اوښانو نن ماخام به د سرتیرو مجلس جوړ وي څوک به مست ټپې وایي څوک سندرې هر ټبر به کوي خپل خپل اترڼونه د ساکانو سرداران سره را غونډ شول د کېږدۍ تر څنګه بیا سره را پنډ شول د بریا زیرې ښکاري په څیرو کې د هیرمن سرود غږیږي په ټپو کې خوشحالی دستر دخمن د ماتې دوده د ساکانو حسب بیرغ پر پیدو ده په دې منځ کې ملکه زرینه نشته هغه ډیره مدبره زړوره هغه ښکلې ها مغروره خیالیګره ها صوبمنه هغه ډیره بختوره اوګزریات په یوه شوخه خندا مسک شو ور په یاد د زرینې او کټ چلند شو په پلرینه مینه خوښ په دې پیوند شو
دورو دمر جان دے موندلے ہو جیوی علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه
دو اختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.